ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی با سرفرازیتان هستم. فراموش نکنین که در جریان 2 ساعت آینده برنامه در امواج آزادی را مشنوین، ولی قبل از او خبرهای افغانستان و جهان مشنوین. در خبرهای جهان تا لحظات بعد از مصطفی صدیقی خود شنیدین که آتش سوزی در یک کارخانه پاپوش در فیلیپین حداقل 72 کشته با جا گذاشته. ایره هم مشنوین که جنگ سنگین بین نیروهای رقیب در بوجمبورا پایتخت کشور آفریقایی بوروندی آغاز شده. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مسئولین امنیتی کابل میگویند در حمله دیشب در یک مهمانخانه به شمول افغانها 5 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ولایت غور میگویند طالبان مسلح باری دیگر بر ولسوالی 400 این ولایت حمله کرده و ساختمان ولسوالی را محاصره کردند. و شماری از مردم بدخشان که حالا در شهر کابل زندگی میکنند میگویند عامل ناامنی ها در این ولایت مداخله شماری از اعضای شورای ملی، بزرگان قومی و زورمندان محلی در امور امنیتی و اداری این ولایت است. تفصیل اخبار. مسئولین امنیتی کابل میگویند در حمله دیشب در یک مهمانخانه به شمول افغانها 5 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی ولایت کابل امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری ها 1 آمریکایی، 2 تبعی هندی و 2 افغان کشته شدند.
و به تعداد 5 نفر مجروحین حادثه را نجات دادند و متاسفانه قبل از رسیدن پلیس به اونجا تعداد 5 نفر که شامل ادبای خارجی و داخلی است کشته شده بودند.
آقای رحیمی میگوید حمله توسط 1 فرد صورت گرفته است. 8:30 شب گذشته در منطقه کلالاپشته شهر کابل بر یک مهمانخانه به نام پارکلیس که در آن اکثرا خارجی ها بود و باش میکنند حمله صورت گرفت. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند و ادعا دارند که تعداد زیادی از افراد خارجی را به قتل رساندند. مقامات ولایت غور میگویند طالبان مسلح باری دیگر بر ولسوالی 400 این ولایت حمله کرده و ساختمان ولسوالی را محاصره کردند. عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی در محل با کمبود مهمات روبرو میباشند و گفته وی آنها از کابل خواهان کمک شدند اما تا هنوز هیچ کمکی برای آنها نرسیده است. در ولسوالی 400 از 3 روز بدین سو درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح جریان دارد که به گفته مسئولین در نتیجه آن 80 تن از مخالفین و 10 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. شورای مردم بدخشان که حالا در شهر کابل زندگی میکنند شماری از مردم بدخشان که حالا در شهر کابل زندگی میکنند میگویند عامل ناامنی ها در این ولایت مداخله شماری از اعضای شورای ملی، بزرگان قومی و زورمندان محلی در امور امنیتی و اداری این ولایت است. این موضوع را این شکایت کنندگان امروز در کابل در یک کنفرانس خبری بیان کرده و گفتند که دولت هم در زمینه رسیدگی به مشکلات بدخشان توجه ندارد. با گفته آنان در حال حاضر 9 ولسوالی بدخشان ناامن است و اگر برای رسیدگی به آن اقدامات صورت نگیرد این مشکلات به سایر ولسوالی های این ولایت نیز سرایت خواهد کرد. تیم ملی کرکت افغانستان برای انجام مسابقه 4 روزه با تیم اسکاتلند و برای به دست آوردن کپ انترکانتینیتال امروز راهی لندن می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد این مسابقه در صحبت با رادیو آزادی چنین معلومات داد. امیدوارم هدف این سفر بلندن اجرای تمرینات 2 هفته‌ای است و پس از آن در یک مسابقه 4 روزه با تیم اسکاتلند بازی میکنند که این رقابت افغانستان در کپ انترکانتینیتال برای بار اول است. این برای بار سوم است که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه 4 روزه اشتراک میکند. این مسابقه که با تیم اسکاتلند صورت میگیرد از 2 جون تا 5 این ماه ادامه مییابد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم مصطفی صدیقی با شما خواهد بود.
صدها پاکستانی در مراسم تشییع جنازه گروهی برای 43 تن از اقلیت شیعه اشتراک کردند. این شیعیان در حمله بر یک سرویس 2 روز پیش در شهر کراچی کشته شدند. پاکستان امروز را روز عزاداری اعلام کرده. سرویس در حال حرکت به سوی یک عبادتگاه شیعیان اسماعیلیه بود که ناگهان از سوی مردان مسلح هدف تیراندازی قرار گرفت. مردان مسلح وارد سرویس شدند و بر مسافران گلوله باریدند. گروه‌های جندالله داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. نبرد سنگین میان نیروهای رقیب در بوجمبورا پایتخت کشور آفریقایی بوروندی آغاز شده است. یک روز پیش از این یک جنرال ارشد برای سرنگونی پیر نوکورو نزیزا رئیس جمهور بوروندی دست به کودتا زد. کودتا پس از سفر رئیس جمهور بوروندی به تانزانیا از راه رادیو تلویزیون اعلان شد. به اساس گزارش‌ها درگیری میان سربازان گروه‌های رقیب در اطراف ساختمان تلویزیون و رادیوی دولتی صورت گرفته است. هنوز روشن نیست که کودتا در چه حد موفق بوده است. آتش سوزی در یک کارخانه پاپوش در فلیپین حداقل 72 کشته بر جای گذاشته است. ساختمان دو طبقه‌ای دیروز در حومه شهر والنزویلا در مانیلا پایتخت فلیپین دچار آتش سوزی شد. یک مقام فلیپینی امروز به خبرنگاران گفت:
"Hindi pwede tignan natin kasi bakit hindi nakalabas?"
باید ببینیم که چرا آنان فرار کرده نتونستند. راه های خروجی زیاد موجودند و همچنین زینه ها وسیستند. گروه نجات امروز این ساختمان را برای دریافت اجساد بیشتر جستجو کرد. بسیاری از اجسادی که تاکنون یافت شدند چنان سوختند که قابل شناسایی نیستند. و ناتو و اوکراین از روسیه خواستند تا آنچرا تلاش‌های دوامدار برای بی‌ثبات سازی شرق اوکراین خواندند متوقف سازد. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در اعلامیه مشترکشان در اجلاس دیروز در آنتالیای ترکیه توسعه قدرت نظامی توسط روسیه در کریمیا را محکوم کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که باید روسیه از یک راه حل سیاسی در بحران اوکراین حمایت کند. ما از روسیه می خواهیم تا از بی‌ثبات ساختن عمدی در شرق اوکراین و حمایت از جدایی طلبان دست بردارد. روسیه همواره مداخله در بحران اوکراین و حمایت نظامی از جدایی طلبان را رد کرده است. این بود تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
در آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. بازم روز پنجشنبه است و میفهمین که برنامه ما در امواج آزادی است و موضوع بحث ما شاید خوشتان بیاید که سفر نواز شریف به کابل و تاثیر آن بالای منطقه متنیز اغل کنید.
بله لکه سنگست تسویل افغانستان تا پاکستان صدر اعظم و جپور و چارواکو دو روسی سفر و نتیجو پر در خبری کو دوستان از ما سلامون و نیکی هیله همه اومانی.
بله مهمانای عزیز خودم خوش آمدید میگویم. بعد از مقدمه خودتون ها را معرفی میکنم، حتما خودت یک چیز تهیه کردی با ما.
بله یا سخن برابر کنی.
خیلی با هم بشنیم.
لکه مورزه چې جمهور رئیس اشرف غنی په کار فایل کړه، ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي او سوله د ملي وحدت حکومت په لومړیتوبونو کې ده. په تېرو څو میاشتو کې د پاکستان د حکومت د پوځي او سیاسي مشرانو سفرونه افغانستان ته زیات شوي او تر ډېره حده د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه او په سیمه کې ثبات او امنیت د خبرو او مذاکرو د اجنډا په سر کې وو. د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف، په بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز، د نورو جګپوړو پوځي او ملکی چارواکو په ګډون کابل ته ولاړل او له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره یې وکتل. جمهور رئیس اشرف غنی له نواز شریف سره له کتنې وروسته ګډ خبري کانفرنس کې وویل دواړو اړخونو توافق کړی چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان او د پاکستان دښمنان د افغانستان دښمنان دي.
در این شرایط امید ما و از مذاکراتی که داشتیم که ما به حیث دو دوست به حیث دو دولت که باید شرایط ثبات در منطقه با وجود بیاریم، مقابل خطرات مشترک با وضاحت استاده شویم و اعلام کنیم که دشمنای افغانستان دشمنای پاکستان هستند و دشمنای پاکستان دشمنای افغانستان است.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په ګډ خبری کانفرنس کې ویل دواړو خواوو منلی چې د تروریزم پر ضد له ګډې مبارزې او هڅو پرته په سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای.
وی اګریډ دټ پیس اند سټیبلټی ان د ریجن
موږ موافقه کړې چې په سیمه کې اتلاغه سوله او ثبات نشي راتلی تر کومه چې د تروریزم ستونزې ته په اغېزناک ډول رسیدګي نه وي سوې. پاکستان د یوه امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. موږ په غښتلي ډول له افغانستان سره خپل یووالی اعلانوو. د افغانستان دښمن کله هم د پاکستان ملګری نشي کېدای.
Enemies of Afghanistan cannot be friends of Pakistan.
د پوځي چارو کارپوه او د پاکستان د پوځ متقاعد د ګرمن اسد محمد خان وای د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی توقعات له پاکستان لوري څخه ډیر زیات دي او افغانستان هم باید چې د پاکستان په بلوچستان او سرحدي سیمو کې د هند د استخباراتو مداخله مهمه او جدي وګڼي.
موضوع تر موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسائل دي او اشرف غنی صاحب زما په خیال باندې نو کوم څه توقعات چې کوم دي چې یو غلط کوته کې زیات دي چې بدل د هند د استخبارات په افغانستان کې یا بلوچستان کې څنګه به اومي او اهمیت لري هغه باندې په پاکستان خبره ترې کوي او زیات تر په ما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کوم نن سبا د روان دي شورش روان دي هغه تشويش به د تشويش ته د کندوز تاسو کوم حالات کتلی هغه یو ډېر خطرناک فتح تراغلی کابل کې د پر لپسې حمله وشوه. ما په خپل باندې دغه تشويش مخنیوي لپاره وزیر اعظم او دغه چې کوم د فوج سره کار بتلی دي.
ځینې کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو پخوانیو یعنې د 1980 لسیزې ستراتیژیکي هدفونو په فکر کې ده او نوو واقعیتونو ته زیات پام نه کوي. دوی په افغانستان کې سولې او ثبات ته زیات ژمن نه دي. د سیاسي جارو کارپو او د افغان خبری اژانس رئیس حاجی سید داود په دې اړه داسې نظر لري.
دغه کومه خوشبینی چې د افغانستان مشرانو درلوده پاکستان ته دا تر یو حده پورې بې ځایه وه. پاکستان په هیڅ صورت سره بی قید او بی شرط طالبان دې ته نه هڅه یې چې هغوی د افغانستان دولت سره خبرو ته کینی. هغه کوم شرایط چې دوی لري هماغه استراتیژیک پلانونه او پروګرامونه چې په 1980 کلونو کې افغانستان ته هغوی طرحه کړي دي زه فکر نه کوم چې د هغوی نه د یو انچ هم هغوی شاته لاړ شي. پاکستان د سولې یو اړخ دی. هغه طالبان چې د افغانستان دولت سره جنګېږي تر هغوی پورې چې هغوی سره هم راسان تماسونه ونه نیول شي هغوی سره مذاکرات ونه شي او دوی سره په خوا کې امریکایانو سره پی خبري ونیسي هیڅ وخت پاکستان زه فکر نه کوم چې بی قید او بی شرط بی د دغه اخونو نه دی افغانستان ته د سولې په لار کې بستر.
خدا پیښور په هنتون د نړیوالو اړیکو مشر او د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسور اعجاز خټک باور لري چې پاکستان د مرکزی آسیا چین او نور هیوادونو سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په مقصد افغانستان ته اړتیا لري او پاکستانی مشرانو د افغانستان پر وړاندې په خپلو کړنو کې یو څه بدلون راوستی.
پیښور کې اصلي واقعیت پاکستان د سمبر کې شوه هغې نه پسته افغانستان ته د فوج مشرانو د عیسایي مشر اوس دا دی چې پاکستان هم دا رورو سنجیده داسې لګي اخلي چې افغانستان باره کې څه کول دي اوس څه کولی شي نشي کولی او بل اقتصادي توبانه هم دا ګڼي پاکستان چې دلته کې بیا چین چې دا پاکستان لاره دا غواړي دا صرف دواده لاره ده ګڼي چې دا چین افغانستان او سنټرل ایشیا او دا ټول علاقې ایران دا ټول کنیکټ کول غواړي دې لارې سره نو هغه له سروم د افغانستان او د امن د پاکستان ته د دوی ضرورت دی.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په جدیت سره د خپلو امنیتي ځواکونو د سرخندونو یادونه وکړه او ویل چې جنگ په افغانانو تحمیل شوی او د جنگ ځواب به په جنگ ورکوي.
جنگ بر افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان و دولت افغانستان مصمم هستیم که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشیم. ما با عزم و اراده راسخ از منافع حق دفاع میکنیم و در عین حال آرزوی صلح را زنده نگاه میده.
په افغانستان کې د جګړې عوامل په قطعي ډول نه دي څرګند او هر څوک په خپل آن او فکر تحلیل او تجزیه کوي. زیات شمېر کارپوهان او د نظر خاوندان په افغانستان کې د روانو جګړو او شخړو عوامل په دوو برخو داخلي او بهراني یعنی سیمه ایزو ابعادو کې خلاصه کوي. ځینې نور د سیمه د هیوادونو او په خاص ډول د پاکستان او هند نیابتي جګړو دوام په افغانستان کې د وژنو حملو او رانیو اصلي عوامل بولي. جهادي مشر او د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وای د افغانستان د جګړې مدعي او مدعا نه دي معلوم او وسلوال هم د خبرو میستنه کینی.
دا څو کال جنگ چې روان دی او مدعي معلوم نه دی مدعا معلوم نه دی اجنډا معلوم نه دی جنگ څوک یې سره پاره موږ د شپږ کال پیغام ورکو مصالح مخالفینو ته جواب نه راک.
ښاغلی وقاد وای په افغانستان کې د جګړې دوام په دې هیواد کې د بهرنیانو د موجودیت شرایط برابر کړي او وسلوال مخالفان باید دا مسله د سولې په مذاکرو کې د نه ګډون پلمه نه کړي.
چې افغانستان نه 1,500 عسکر ووتل، محاربوي حالت پای ته ورسید، د تمویل او تجهیز او تعلیم په نوم به محدود پاتې جنگی قابلیت نه لري، خو که د سولې خبره پیل شي په اتفاقا ټول افغانان او اجدادمونږ مېلمانه د نو درانه او سلامت خپلو کورونو ته راشي. نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ.
دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري تر کومه حده د صداقت، سیمه ییزې همکارۍ او نړیوالو تعهداتو پر اساس ولاړه ده، او آیا د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګېدو توافق ته رسیدلي، او که هر څوک په اصطلاح په خړو اوبو کې کبان نیسي، د افغانستان نامنۍ او جګړې به یوازې په افغانستان کې منحصرې وي او که نورو ته به هم پراخې شي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به درانه مېلمانه ووایي. تاسو دوستان هم کولای شئ چې د خپرونې په جریان کې ټلیفونونه راوکړئ او له مېلمنو نه پوښتنې وکړئ.
بله، تشکر آقای الکوزه. مهمانای محترم ما هستند، محترم آقای جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه، محترم حاجی صاحب سید داود رئیس نشرات افغان، و محترم آقای سخی محمدی استاد روابط بین المللی در پوهنتون، که به کلشان خوش آمدید میگوییم. خب سوال اولام به محترم آقای جاوید فیصل راجع میکنیم که فیصل صاحب، اول خوش آمدین. بعد از در مورد از این سفر شما چی گفتنی دارین؟ چیزایی که ما نمیفهمیم و مردم نمیفهمه، چیزای جالب صاحب.
مننه. سلام تاسې د بحث محترمو ګډونوالو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم دا شی به نه وي پاته چې هغه تاسې ورڅخه خبر نه یاست، یا د خلکو ورڅخه خبر سوي نه وي. څومره وارد چې و دا څو ورځې په رسنیو کې پرې بحثونه سوي دي او ټول ورڅخه آګاه دي، ولې په عمومي توګه هغه بحثونه چې د پاکستان د لوړ رتبه ملکي او نظامي حیات په سفر کې افغان مقامات درلودل، په هغه کې ځینې ډېر خوشبینون کې د افغانستان د راتلونکي لپاره تر څنګ د پاکستان د آیندې لپاره هم اساسي اهمیت لري. د تروریزم مسله، د تروریزم سره مبارزه، او په د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو کښېنول یا آماده کول هغه مسله ده چې همیشه د دوو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ پرې بحث کېږي. دا ځل هم په دې ملاقات کې په دغه لیدنه کې د افغانستان له جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره پاکستانی مقاماتو په دې اړه خبرې وکړې، او بحث یې دا و چې دوی وسلواله مخالفینو ته ویلي دي چې یوازینی آپشن یا لاره چې هغوی ته ورپاته ده هغه د سولې خبرو ته کښېنستل دي. دوی باید د سولې خبرې وکړي، دا پیغام مخالفینو ته دوی ویل چې موږ ورکړی دي. بله مسله چې زموږ لپاره مهمه وه، هغه په پاکستان کې د افغان مهاجرو مسله ده. د افغانستان اضافه تر 1,000,000 مهاجر همدامهال په پاکستان کې بې رجستره دي، او همدومره تعداد نور په پاکستان کې رجستر سوي دي، قانوني جواز لري د پاتې کېدلو. ولې دغه اشخاص چې قانوني جواز هم لري رجستر هم دي، د هغوی د قانوني پاتې کېدو موده د روان زیږدیز کال په ډسمبر میاشت کې پای ته رسیږي، چې تر هغه وروسته به بیرته بیا هم مهاجر مشکلاتو کې وایي. ولې په دغه سفر کې د افغانستان اجرایه رئیس دا مسله مطرح کړله، او د پاکستان لومړي وزیر ویل چې دوی به هم په دې برخه کې عجله ونه کړي، او کولای سي چې تر ډسمبر وروسته هم افغان مهاجر ته پاکستان کې د پاتې کېدو جواز ورکړي، چې دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری، ځکه د فتن موږ امادګي نه لرو چې ټول مهاجر افغانستان ته راستانه کړو او د هغوی ته د ژوند امکانات او د پاتې کېدو صحیح ټول مشخص کړو. بله مسله چې د دواړو هیوادونو علاقه مسله ده، او د افغانستان او پاکستان ترڅنګ له هغه څخه د منځنۍ آسیا هیوادونه هم په اقتصادي لحاظ ګټه پورته کوي. هغه ګډ سوداګري فرصتونه و چې د دواړو هیوادونو رهبرانو پرې خبرې وکړې، او پلان سوچ پر دې به مشخص کاري ګروپونه کښېني او په اړه به بحث کوي. دا عمده برخه.
تشکر، سلامت فیصل صاحب. او مننه معلوماتونه دې. ان شاء الله بیا به هم تاسو ته موقع در کوچ نور په نور اړخونه هم خبرې وکړي. محمدی صاحب، تاسو د استاد په صفت چې د نړیوالو اړیکو استاد یستئ، دا سفر څه ډول ارزیابي کوئ؟ چې آیا د واقعا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او یعنی ګډ کار فضا رامنځته شوې ده، اعتماد موجود دی که نه دی صاحب؟ مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو زد.
وعلیکم
السلام. ببینین، من فکر میکنم تغییراتی که در سیاست پاکستان رونما شده، حداقل بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در داخل افغانستان، اینا تغییرات تاکتیکی است نه تغییرات استراتژیک. یعنی پاکستان اصلا یک نوع پارادوکس در اینجا وجود داره.
بله.
پاکستان در او استراتژی کلان خودش نسبت به افغانستان نه تا امروز تغییر آورده و من بعیدم میدانم که در این کوتاه مدت پاکستان بیایه و وادار به این شوه، خصوصا در این شرایط که در او استراتژی کلان خودش در قبال افغانستان تغییر بیاره. اما چیزی که برمیگرده به حکومت افغانستان، متاسفانه حکومت افغانستان چی حکومت یا حتی اگر مبالغه نکرده باشیم حکومت‌های پیشین افغانستان و حکومت امروز افغانستان فاقد یک استراتژی مشخص، هدفمند، مدون بر مبنای منافع ملی که بتانه تضمین کننده منافع ما حداقل در شکل گیری روابط ما با پاکستان باشه، فاقد همچین یک استراتژی است. به هر حال شاید یکی از عوامل بسیار عمدیر، چند عامل که باعث شده پاکستانی ها به نحوی بیاین حالا تظاهر بکنن بر ای که ما علاقمند آوردن صلح در داخل افغانستان هستیم، چند عامل میتونه در اینجا وجود داشته باشه. یک، تروریسم امروز در داخل پاکستان به یک سلاح دودمه تبدیل شده. پیشتر از این پاکستان از تروریسم به عنوان یکی از ابزار همون سیاست خارجیش استفاده میکرد و با استفاده از این منافع خودش اکثرا منافع خودش تامین بود. اما امروز این تروریسم در داخل پاکستان خود پاکستان و خود پاکستانی ها را هم متضرر ساخته. یعنی زندگی عام مردم و حتی خود همون شالدهای نظام سیاسی را به شکل بالقوه و بالفعل با تهدید جدی مواجه ساخته. که من فکر میکنم یک عامل ایسته که پاول پاکستانی ها میخواین
محمدی صاحب
بحران را به نحو مهار بکنن. بله،
بخانه در قرآن تاسو ول چه دا حرکت تاکتیکی در استراتیجیکی نده، مگر که تاسو متوجه و سید زیول حق وقت که حتی استراتیجی دسی و چه افغانستان یا زلد یا یا صوبه ده پاکستان بیا روست دا نور پاوزیان چه رامنز داشو لگو ول چه نه منگه و باسبات افغانستان وارو چه زمنگ لویدی سرحد تر خطر لندنی شه و هندم ده شال خوانه و نوی وروسته بیا ده نواز شریف یا ده نور پا وقت که دسی شو چه افغانستان سره باید خود دوستی ولرو. نو فکر نکوي چې دوی به هم اوس پویدلی چې هغه د 1980 لسیزې استراتیجی یا کوم پلان چې هغه اوس نه عملي کیږي، ځکه سیاست تغییر کوي په سیمه او نړۍ کې، حالات بدل شول. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پاکستان اوس په بحران کې واقع ده، د دې وسلوالو او د حملو نه پرون په کراچۍ کې هغه ورځې څه حالو. یعنی فکر نکوي چې یو تغییر او د بدلون حالت رامنځته شوی، دوی مجبور دي چې خپل استراتیجی بدله کړي، د تاکتیک په ځای باندې عمل ته مخه کړي. داسې فکر نکوي چې ګوسم په هماغه نظر دی؟
ببینین، من قبلا عرض کردم خدمتتان شرایط، حالا ما خوشبختانه یا بدبختانه بگیم، حداقل در منطقه به شکل رقم خورده که دیگه گفتم تروریسم و او پالیسی که قبلا پاکستان در داخل افغانستان داشت به شکل 100% منافع پاکستانی ها هم تامین نمیکنه. اما ای که واقعا ما بیایم بسیار خوشبینانه بایی ببینیم و بگیم ای یک نوع تغییر استراتژیک است، قطعا همچین چیزی نیست. حتی ما شاهد بودیم در سال 2001 وقتی پاکستانی ها اومدن یک نوع تغییر 180 درجه ای در پالیسی خودشان نسبت به حتی گروه طالبان به وجود آوردن. بعدن واقعیت های عینی نشان داد که پاکستانی ها در این برخوردشان یک نوع تکتیکی عمل کردن نه استراتژیک. در امتداد همین 13 سال که ما و شما شاهد بودیم و تا همین امروز و حتی شب گذشته انتحار و انفجار و ازیای که همه روزه در داخل افغانستان اتفاق میفته، مرجع و منبع از این عرض دارم خدمتتان در یک جمله، مرجع و منبع از این مشخص هست و این نشان میده که پاکستانی ها از او عمق استراتژیکشان عقب نشینی نکردن و او استراتژی کلانشان همین امروز هم تعقیب میکنن. و نکته دیگر که شما گفتین مسئله مرز، مشکل اصلا مشکل مرز هست. تا امروز مرزهای جغرافیایی، هویت ملی، اقتدار ملی و حتی دولت بر مبنای همی قابلیت تعریف را داره. نه حکومت افغانستان حاضر شده که مرز بین المللی یک نقطه را به عنوان مرز بین المللی نسبت به پاکستان و افغانستان به رسمیت بشناسه و نه هم او طرف. و من فکر میکنم یکی از مهمترین عوامل ثابت بحران در روابط پاکستان و افغانستان هم دقیقا همیست. به این اساس ما گفته میتونیم بله نوعا به شکل تکتیکی تغییر در دیدگاه پاکستانی به وجود آمده، هرچند نباید فراموش بکنیم که دیگه حکومت پاکستان بازیگر اصلی و حتی حکومت افغانستان در داخل بازیگرهای اصلی در روابط حداقل بین این دو کشور نیستن. ما حکومت های موازی و مراجع قدرت داریم که اینا بسیار هم به شکل بالقوه و هم به شکل بالفعل در شکل گیری روابط بین دو کشور تاثیرگذار هستند و منافی از وای اقتصاد نمیکنه که سر در داخل افغانستان.
سوی هم اخیدر کو پشتون سپ تاسیم سلیم شه پخیر یو زلبیا تاسی طول تا خلقلاسو یم البته پوجود نظر سپ مقدمه کی ویلی تاسی دا خلقو دا استازی پا صفت چه پا ولیسی جرگی که تشریف لاری دا مسائل چنگ ارزی بی کوایا خوشبین استی خوشبین نستی پا شک گوره اوسم چنگ ده
الو کوزه سب اول خوب ستاس تخه ستاس دوستانو تخه در رادیو تخه در طول سمننه ستاس وری سلامونه او زه البته د استاد محترم سره په بعض مسایلو کې موافق نه یم ډیر ځکه حالات ډیر تغیر کړی دي دا هغه وخت نه دی لکه په صنعتیا کې چو یا په نیو ملسیز کې او یا 2010 پرې وو د 2014 کال بعد ډیر شان واضح سول ډیر مسایل روشانه سول اول راسی په اقتصادی بخش کې د پاکستان او د افغانستان خبر وکړو چې په کلو کلو حتی د ظاهر خان د وخت څخه افغانستان د ترانزیت په حق لغټ اساسي مشکلات درلودل چې موږ هندستان ته غوښته چې لار پیدا کو او پاکستان د لار موږ سره نه کوله. همیشه به زموږ تجارانو مالونه خراب سوي وو، همیشه پر میدان پراته وو چې بالاخره به بیا نارې وي زاري وي توانونه به بیا بغې لکېدل. اوس یو شی مابین ته راغلی دی چې په عین اندازه شاید راغام زیاتره چې موږ د هندستان تجارت ته ضرورت لرو، دوی د آسیای میانه تجارت ته ضرورت لري، او حتی ما بعد د دې فکر کیږي چې شاید د چین لار هم د همدغې لارې څخه خلاص شي. یوه مسله خو دا مهمه مسله ده، زه فکر کوم چې دا به شاید د دواړو ملکو پر روابطو ډېر ښه تاثیر وکړي. بل اساسي ستونزه دا ده چې پخوا که ستاسو په یاد وي یا زموږ خلکو په یاد وي، دوی په چین ډېر نازېدله او چین یې د خپل نږدېترینو ستراتیژیکو ملګرو څخه احساسوه. په حتی زموږ ډیپلوماټان چې به چین ته ولاړل، د هغوی د قوله چې موږ خبرې ورسره کړي دي، د چین حکومتي مشرانو زموږ ډیپلوماټانو خبره د پاکستان په حقله اجکل نه اورېدله، او هغوی همیشه دا دعوه کوله چې د پاکستان باره کې موږ خبره مه کوئ، نور تاسې هر څه وایئ هغه صحیح دي. بالاخره زموږ د تیر حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې، خصوصا د امنیتي ارګانو خاص ډول امنیتي ملي ارګانو په هلو ځلو، دا شی ثابت شو چې د شرقي ترکستان د اسلامي تحریک هغه غړي چې په چین په سرحداتو کې د افغانستان سره جنګیږي، د هغوی داسې اسناد و چین ته ثابت شول چې هغوی په پاکستان په خاورو کې تربیه کیږي. بالاخره چین په دې پوه سو چې زما دوست زما رخواسه په شا کې ما په خنجر وهي. اوس چین دې ته آماده سوی دی چې د پاکستان په اکله ټول خبرې واوري. او دا بل اساسي نقطه د چین دا ده الکوزی صاحب، چې چین وتاس چې په سیاسي شعور افغانستان ته نه ګوري، هغوی په تجارتي شعور ګوري. او دا بهترین سیاست تو چې تیر حکومت وکړي چې د دوی ګټ په افغانستان کې ونغښتلې. مثلا د عیناکو د میسو کانې دي ته ورکې شاید نور قانون ورکړي. اوس چین علاقه در په خوا ډېر سوي چې دا هم د پاکستان پر سیاسي هغه تصورات او د دوی پر سیاسي نظریات باندې مجبورن باید مثبت تاثیر وکړي او د خپل پالیسي کې تغییر راولي. او نور خو خپل د پاکستان ځای داخلي حالت دی چې امنیت یې تر افغانستان ډیر خراب دی، اقتصاد یې تر افغانستان ډیر ضعیف دی، په ټول ارسو کې شاته روان دی، د برق قلت په هغه اندازه موږ نه لرو لکه دوی چې لري. اوس دوی مجبور دي چې په جامه په ګډه سره د افغانستان سره کښېني او هغه ستونزې داسې حل کړي چې هم موږ فیض ځینې واخلو او هم دوی فیض واخلي. دوی اوس به دې نتیجې ته
رسېدلي.
بله محترم واجی صاحب سید داوود شما خوش آمدین. شما چی فکر میکنین سید؟ ما اتر در سوال خود یک پیشنهاد میخوایم بکنیم، این انتقادات تکراری فایده نداره، منتها ما چیزا را بحث بکنیم که کم که بسلا یک نظر بیرون شو از این صحبت های ما و شما. به طور مثال حال صدر اعظم هندستان به چین رفته و از میلیاردها دلار حتی تریلیون دلار همکاری های اقتصادی رویش میگن بحث میشه. وقتی که یک اقتصاد بزرگ بین دو مملکت بسیار بزرگ بچرخه، در بین زید دوتا پاکستان هم تقریبا هیچ میشه و افغانستان هم، چطور یک راه های پیدا شده که به نفع کل منطقه باشه؟ سیب آجی سیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. زده طول ده مخ خپل سلامونه او خیهیلی ده آزادی و در رادیو دیر و درنو او ریدون کتا محترم و کارکون کتا او گران و ملمنو تولانده کون.
تشکر.
از ما پان بانده لکه چنگا چه دوستان و پخپل وار باز مسائل رو تا اشاره وکړه، زه فکر کوم چه ده غطه میاشتی چه ده ملی اوالی حکمت تیر شوی، کاش که چه پدغی موده که دا دیر موده و منگ پدغی بانده کار کرده و چه زمنگ لمری توبونه چی شدی، منگ باید سوکو دا پاکستان سره پاڑی کو که منگ دا پاکستان نه چه غواړو. او د دې په خوا کې پاکستان لکه څنګه چې بیا هم دوستانو اشاره وکړه او تاسې په سریزی کې ورته اشاره وکړه، زمنګ او د پاکستان مشکلات د پاکستان د تاسیس د ورځې نه پیل شوي دي. بیا د شهید داود خان د کودتا نه وروسته عملا پاکستان په افغانستان کې فعال شوی دی په بیلو بیلو دورو کې او دې دوام پیدا کړی دی. موږ باید حداقل حداقل دا دیارلس کاله د حکومت کم سفرونه چې د شل ځل نه زیات اسلام آباد ته وکړه، دوه دلته جرګې جوړې کړې په 2001 کال کې د سیمې اتا مشرف یوې جرګې ته راغی، دغه ټول اسناد مطالعه کړي وو. د دغه اسنادو په رڼا کې چې وسم زه نه پوهېږم چې د افغانستان د باندنیو چارو په وزارت کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې دا اسناد شته که نشته، په څه مسایلو باندې افغانستان د پاکستان سره جوړ رانغی، د پاکستان غوښتنې څه شی دي، هغه مسائل چې د مطبوعاتو د لارې نه موږ ته رارسیږي او هغه تحلیلونه چې راځي، د بیلګې په ډول باندې مثلا تاسو خبر یاستئ چې جنرال مشرف څو موده مخکې مرکه وکړه او په مرکه کې وویل چې موږ د پخوانی دولت په وخت کې د افغانستان په ضد باندې دلته فعالیتونه کول. بیا تاسو خبر یاستئ چې جنرال اسد درانی چې په 1990 کال کې د ایسای مشرو هغې الجزیرې سره په مرکه کې په لندن کې دا خبره وکړه چې موږ ډیر افتخار کوو چې موږ نړیوالې قواوې په افغانستان کې په ګونډو وکړي. اوس خبره دې ته پاتې کیږي چې د پاکستانیانو غوښتنې څه شی دي. مثلا د دې سفر نه دوه ورځې مخکې نواز شریف غټه ناسته درلوده په اسلام آباد کې، په هغې ناسته کې د ډیورن کرښه یاده شوې ده، په هغې ناسته کې دا مسله د ملا فضل الله یاده شوې ده، په هغې ناسته کې دوی ویلي دي چې هندوستان د افغانستان د لارې په پاکستان کې استخباراتي جګړه کوي او دلته تروریزم و عملیات کوي. بدبختانه په کابل کې تکراری خبرې، د پاکستان دښمن زموږ دښمن دی، خو د پاکستان دښمن هندوستان دی. اوس هندوستان زموږ دښمن شو؟ هندوستان چې د پیړیو په اوږدو کې موږ سره عنعنوي دوست و، هیڅ کله که موږ ته خیر نه دی رسیدلی، شرم نه دی رسیدلی. یعنی زه یوه خبره باید وکم چې دا هیوادوال ترې خبر کړم. په 1980 کال کې کله چې فقید اندرا ګاندي په قدرت کې وه او پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړه، دې سره مرکه وکړه، ویلې موږ شوروي ته په ټول احترام، خدا موږ ته د زغملو وړ نه دي چې افغانستان غوندې یو هیواد او دغسې یوه برقدرت اشغال کړي. دا د ګاندي خبره ده. نو خبره دې کې ده، اساسا خبره دی که ده چه پاکستانیان خپل استراتیجیک مخی لری دلتا لکه څنګه چه دوستانو ورته اشاره وکړه، او ده دی پا بدل که خبه دایی چه زمان ده غفیلی حکمت چه ده ملی اوال حکمت ده فرق نکی پا داگه ده خلکو تا وی چه پاکستان منگ نه یو دو دری داغ واری. مثلا دیوران کر خده ده خبره دیو کی، مثلا دوی غواړي چې ترانزیت د مرکزی آسیا ته، دا خبرې دي وکړي، د افغانستان د اوبو نه استفاده ده، د افغانستان د زیرمو نه استفاده ده. بیا د دې سره په خوا کې په ملي امنیتي ارګانونو کې نفوذ غواړي. آیا د دې په بدل کې پاکستان دومره صلاحیت وړتیا لري چې طالبان حاضر کړي تا سره په مذاکراتو کې کینی؟
بله. وروسته بیا هم موقع درکو، بیا به فیصل صاحب خبرې وکړي چې هغوی کوم اجندا درلوده که نه. اول به اعلان واورو، څو ټلیفونونه به مو واخلو، لطفا د پوښتنې مې یادداشت کوئ او بیا سلنډ نه ځوابونه ورکوئ چې ډېر دوستانو ته موقع ورسیږي. اول اعلان واورو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح
تولشپا او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
بله اوس تاسی ازادي راړو دی او ازادي راړو د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي نظر سره یو ټلیفون لرو فکر کوم
بله
مهرباني ازادي راډیو
ازن فاز محمد الکوزی صاحب تر چا درنو من منوتر له کومې سلام
و علیکم سلام الله علیه مهرباني
الکوزی صاحب من مانو چېږي هغه دا څه وایي هر مسره خپل نظر چې ورکوي خو نو په دغه نظرو کې د منګه د ملت خیر نشته د پکی
څنګه
او یې خیر مونږ ته راو ویلي د چریشتانه د خیر مونږ تاسو ته راو او د خیر هم راو د دغه رسول زیر هم راو چې مونږ په خوشحالي راو مګر دا هیڅ کاله څه هیڅ کاله مخکې یم پاکستان مکه کوو دا خبره مکه کوله چې پاکستان نن سره دوه نشي کړی دوه کومه کړی ځان دا اوس ما جد دې مونږه هرته پراته دي مونږه هغه د خپل نه دا و چې مونږه جن لا وړای دا او مونږ په وطن کې جن شروع کړی دا هغه د مونږه مشران نه یادي او مونږه دا چې دا جرګو کې کیږي دا نه یادوي ځکه نه یادي چې دوی یادي خو چې مخه مخه کوي دا خبره چې نن دلته دی کې یا ته مګر نو شریف ته ویلو مونږ دا څه وایو کو زه ور دی ونی ښه
بالکل
دا وایي چې مونږه سیاست ته او کو دې مونږ جنگ دا د امریکا پورې تګلای او پاکستان دې بطانی پورې تګلای دا تر هغه پورې چې برتانیا وو په امریکا خپل مونږ تر ته شول را نه ودی ام نه کرا نه ودی طالبان دا اوس کې نه سي چې سره نه پاکستان د سره په صداقت کې نه سي چې مونږ په صداقت سره کې نه څه دې مونږه مخکې د خبرې کوي چیرې خبرې کوي کله وايي سر می وو خیره چې جمع سر پېټي نو تاسو به مونږ چې ته پېټي
تشکر سلامونه
او په ژوند کې تو غوږ نیسه دا
کوم
مونږه ماتان دا مونږه کله دا مونږه د جیبو مونږه ویل سره ګوډي خو دا دې څلوې کړه وو د مشرانو په تاسو ټول یو لاسه ټول یو چې پاکه یو چې که په مونږ باندې باندې خو جهان وسو نشي تاسو دا له رب چې مونږه وکړي تاسو خرما شلو نو که رب چې مونږه وکړي تاسو غلط چې مونږه وکړي تاسو یو کاک په ځوان شان دې یا افغانستان ملت شل کال پس پری خو دې ولې خپل ځان ټول چې خپل دې تاسو کې دې نو شریف چې دا غختان در کې چې وګړي له خراب کړه نو خراب اختار در کې چې طالبانو ته مونږه به څه وکړو دې ولې واخه کوځه اسامار په چیرې راغلی دی امریکا یو اسامار چیرې راغلی دی مکه انځا د منځ ملت بابا مسره کړی دا مشرف خاينه مسره کړی دا موږ واسلامان نو خو وت اسامار دې مرک یو حق نه لري موږ وته چې چی
چی کور دې ودان او سردار محمد خان مننه او خبره دې واره درشو کور دې ودان ساده توضیحاتونه یو بل ټلیفون لرو مهرباني ازاده په سبو کې درمو ازادي دوستانو له سلندر نه پښتنه وکړي دوستانو ته نوبته رسیدي
عرض سلام دارم به شما عرضی و میمانای محترمتان و شنونده های تانین همه کوشش میکنم خالص
تشکر سرشتر میرمانی
زنده باشی من یک دو سوال دارم از میمانای محترم هم امیدوار استم که جواب قناعت بخش اکسان داشته باشیم که کل ما شما بشنیم سوال اول ما یه وقتی که ما میگیم پاکستان همی از آیست داود سوال ما همی سوال از آیست داود میکنم وقتی که ما میگیم که دوست دشمن پاکستان مشترک است هرگاه که آلخ چینی افغانستان افشاست میگه امی تشت بدنامی ماست که از تشت رسوایی ماست که از بام افتادگنی دگرام رسوا هستن انا تشت رسوایی اونا از بام نفتیده چرا؟ به این مفهوم میگه پر میتونه که وقتی که ما دوست پاکستان و دشمن پاکستان میگیم ما با پاکستان یک پارچان مواجه نیستیم ما با افراد و گروه ها مشخص ما مواجه هستیم که اون گروه ها در پاکستان حاکمیت داره ما با یک پاکستان واحد یک پارچه مساعد نیستیم هرگاه که ما میگیم دوست افغانستان و پاکستان دشمنشان مشترک است و دوستشان مشترک است آیا در قسمت پاکستانی تطبیق شده میتونه یا نمیتونه چون پاکستان یک پارچه وجود نداره اصلا امیر از آیست افداوت ما توضیحش میخواییم و سوال دوم مهی است که ایران معمنه ایفان سخنگوی رئیس جمهور جواب میشه یا کی؟
اجرایش ریاست سخنگوی وزیر
بله او جواب پیشتایی است که هر دو اگر ثابت شده که در سطح رهبری دولت افغانستان جاسوس منطقوی و یا جاسوس آسای و یا جاسوس بسر سطح بین المللی بزده مردم افغانستان وجود داشته باشد با اونا به اساس کدام قانون برخورد میشه
تشکر سب من نکرد
بله.
سلام جناب محترم آقای نظر، محترم آقای الکوزه، میهمانان شما، همکاران تکنیکی را از سلام تقدیم.
و علیکم السلام.
سلامت باشین، بخیر باشین. صلح یک ضرورت است، واقعا باید هر ملت در صلح زندگی کنه، آرامی زندگی کنه، ولی استقلال و آزادی والاتر از هم است. اون چیزی که جناب آقای داوود هم یادآوری کردن، ما نباید توتیوار باشیم. هر چیزی که فرق بین یک حکومت مستقل یا حکومت آزادی است که از خود باید سخن داشته باشه، نه از حرف دیگران. ما نمیتونیم بگوییم که دشمن پاکستان دشمن ما، دوست پاکستان دوست ما، به خاطر ای که به گذشته تاریخ اگر بریم، ما تا دیروز دشمن پاکستان بودیم و هستیم. دشمن درجه اولشان هندوستان است، دشمن درجه دومشان این در خود استراتژی پاکستان ثبت است. امروز یک خطوه پاکستان از خواهشات خود، یک خطوه او فیصل کنار نامده، فقط آنچه را که میخواهد بر منافع ملتش است. ما از طوری که پیشتر آقای نظر گفت، باید نظریاتی را بدیم چی باید کرد. رای بیرون رفت مایی است که کشور ما منطقی امروز آسیای میانه، پاکستان یک کشور تولیدی است، ضرورت داره بر همته خود یک بازاریابی، یک بازار فروش را داشته باشه. افغانستان موقعیت خاص خود را داره، همون قسمی که ما نیازمند به بندر کعابی هستیم، اونا به بندر خشکی هم ضرورت دارن. بنان ما بالمثل اگر عمل بکنیم با پاکستان کار خوبی است، اگر نمیکنیم به این معنا ما یک کشور نشانده خود بودیم. سوال ما از دو سوال از یکی آقای محمدی در دجار صحبت خود موضوع خط سرحدی را یاد کردن. از ایشان این سوال دارم که آیا کشوری که عضویت جامعه جهانی یا ملل متحد را حاصل میکند دارای حدود جغرافیای سیاسی مشخص میباشه یا خیر؟ یک سوال از اونا جواب بدن. جناب حاجی صاحب داوود موضوع را خوبتر توضیح کردن و معلوماتشان هم بیشتر در این زمینه است. اگر به این سوال ما جواب بدن، چه علت است که ما از دشمن شناخت مستقیم نداریم؟ آقای وقات تا به حال معاش خود را دلاری گرفت. اگر
ویشون
باید از خودی سوال کنند.
سلامت و سیختری سلام بر تلفن. مهربانی از عارف صفو گدرم اجازه دی. مهربانی.
بله.
سلام علیکم، ز عبدالمالک ترکیان در هرات نا خبرتون.
مهربانی عبدالمالک جان.
د مو نظر په دې باره کې ده چې پاکستان نشي کولای چې طالبان مسله تعذر کړي. دا د توافق سره د ورکړ په خپل وطن کې څونه بې امنیتي ده.
بله.
او د مو هغه بل نظر ده چې د افغانستان حکومت غواړي چې سوله راشي.
بله.
مبایدی
یک کورن اوکی چه ان شاء الله سلامت باشی. سعید، کورد بدن سلامت. بله. یو بل تلفن رو
بگیریم. تلفن
قطع شد.
بله، میریم به میهمانای محترم مراجعت میکنیم. میهمانای محترم، اول آقای فیصل، بعضی سوالا به شما مراجعه میشید، اگر شما جواب بدین خوش میشیم. بفرمایید.
مننه زه مخکله دی چې د سردار محمد خان او نور ورونو سوالونو ته راسم. مغواړم پر څو موارد باندې بحث وکم.
میرمنه،
اول دا چې کله چې د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان لومړی وزیر خبره کوي چې د پاکستان دشمن د افغانستان دشمن دی او د افغانستان دشمن به د پاکستان دشمن دی، زموږ محل ته هدف لدی څخه نه دی چې ګوا کې موږ پاکستان ځان ته نږدې کوو او هند له ځانه لرې کوو، یا موږ دا سودا کوو چې د پاکستان اړیکې د موږ ته په دې قیمت تمام سي چې موږ د هند سره خپله تاریخي ملګرتیا وشکوو. په هیڅ صورت په دې معنا نه ده. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په خپلو ټولو قضایاو کې مستقلانه عمل کوي، او په دې برخه کې اوسم څه کارونه چې تاسې ګوري چې سوي د پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو په خاطر باندې په هیڅ صورت دا نه و چې د هند اړیکې موږ د لاسه ورکو. د دشمن او دوست یادونه چې کېږي، زموږ فوکس همدا اوس د پاکستان سره په خبرو کې چې کله د افغانستان حکومت درلودلې، هغه د تروریزم سره مبارزه ده. په دې تاسې هم خبر یاست، اوریدونکي هم ورڅخه خبر دي چې پاکستان له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې هلته تروریستي ګروپونه روزلي دي، هغه د افغانستان په مقابل کې جنګیږي. دلته له دې خبرې څخه هدف دا دی چې هغه تروریستي ګروپونه به چې د پاکستان یا د افغانستان دښمنان دي، پاکستان به هغو ته د دوست په سترګه نور نه ګوري، او هغه تروریستي ګروپونه چې د پاکستان په مقابل کې جنګیږي، هغه تروریستي ګروپونه چې د پاکستان په ورانولو کې پاکستان کې د ګډوډۍ لامل کېږي، هغه ته به افغانستان هم د دوست په سترګه نه ګوري. ګرچې افغانستان هم په دې برخه کې مخکې هم هغوی خپل دوستان نه دي ګڼل، ځکه د افغانستان لپاره تروریستان دي هغه کده هر چا پر خلاف باندې کار کوي، د افغانستان حکومت هغه تروریستان په توګه پیژني. یوه مسله دا وه.
بل خبره دا چې له پاکستان سره د اړیکو سمون چې موږ غواړو په دې کې طبیعي ده چې تر ټولو عمده مسله په دغو اړیکو د سمون څخه چې موږ غواړو نتیجه ورڅخه ترلاسه کړو هغه د سولې راتګ دی. سوله په افغانستان کې موږ غواړو، پاکستان په دې کې واقعیت دی چې موثر رول لوبولی سي. وسله والې ډلې چې په افغانستان کې ښکېلې دي هغه د پاکستان تر مستقیم تاثیر لاندې دي، همالته روزل سوي دي. موږ له پاکستانه غواړو چې دوی دغه وسله والې ډلې نه تنها دا چې نور ملاتړ ونه کړي، هغوی ته ځای ورنه کړي، هغوی تجزیه تجهیز نه کړي او هغوی ته روزنه ورنه کړي، بلکې هغوی دې مجبوره کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې ځای کې موږ ژر د یوې معجزې توقع نسو کولی. د سولې پروسه دا یوه ډېره اوږده او تراني لاره ده. موږ نسو کولی چې په یوه میاشت کې، په دوه میاشتو کې، په درې میاشتو کې موږ توقع ولرو چې ژر د سوله راسي، نور د نه انفجار کیږي او نه د هم نور ځانمرګي بریدونه کېږي، نه څوک وژل کیږي. د افغانستان د سولې مسله یوازې دا نه ده چې طالب دی هغه راځي جنګ کوي، په دې کې ډېر نور آباد شته چې د ټولو حل یو وخت ته اړتیا لري. کله چې موږ د سولې خبرې کوو بیا هم وایم چې موږ د عاجلې لاسته راوړنې توقع نه لرو، ولې په عین حال کې د افغانستان حکومت توکل پاکستان څخه د لری چې کله د سولې خبرې پیل کیږي وسلوال مخالفین کچیر آمدګي هم شي د سولې خبرو ته، نو نور اوسنۍ وضعیت باید دوام ونه کړي. اوسنۍ وضعیت چې په هیواد کې ناامنۍ دي، روزانه افغانان وژل کیږي او خرابې کیږي، دا نور زموږ لپاره قابل د قبول نه دي. کچیر یو تروریستي ډله غواړي سوله وکړي، کچیر پاکستان دغه تروریستي ډله د سولې خبرو ته آماده کوي، هغوی نور باید له خپلو دغه وحشي حملاتو څخه چې یوه پیښه تېر ماښام په کابل کې وه او پرون تاسو په یوه جومات کې په هلمند کې ولیدل چې په یوه مسجد کې ځانمرګي ننوتلي وه، دغه ډول حالت نور د زغم وړ نه دی. افغانستان نه یوازې دا چې په دغو اتو میاشتو کې نوي حکومت کوشش کړی دی، د افغانستان تېر حکومت هم په تېرو څورلسو کالو کې هر هغه لاره چې ممکنه وه هغه یې استفاده کړه چې وسلوال مخالفین سولې ته راسي او د پاکستان او افغانستان په ترمنځ یو اعتماد فضا جوړ شي. ولې دې کار په تیرو وختونو کې نتیجه نه ورکړي، اوس هم موږ عین توقع د پاکستانه که موږ چیرې غواړو چې اوسنۍ وضعیت دغه د اړیکو د سمون لپاره چې کومې هڅې پیل شوې دي دا هم داسې ادامه پیدا کړي، ضرورت دی چې دواړه هیوادونه د اعتماد د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. افغانستان کوښښونه وکړل، افغانستان په سوداګریزه برخه کې له پاکستان سره ډېره همکاري وکړله، افغانستان خپل د امنیتي ځواکونو شپږ سرتیري د ښه نیت په توګه باندې پاکستان ته واستوله، اما برعکس د پاکستان لخوا په دې برخه کې څومره چې ضرورت او کارونه نه دي سوي چې دا زموږ لپاره هم د خوشي وړ نه دي. د افغانستان د خلکو حکومت ته کوم دانه و زموږ هیله ده چې پاکستان هم له خپل جانب څخه عیني فعالیتونه وکړي، ځینې کارونه وکړي چې هغه په واقعیت سره هم د دوی هغه ژمنې چې کوي د رهبرانو ژمنې چې هغو ته د عمل جامه ور واغوندي، هدي عقل که ډېره نه وي په لږه برخه کې څه کار وسي چې زموږ او د هغو ترمنځ دغه باور ایجاد شي.
کور دی ودان محمد، یو پښتو لنډن ځوابونه ورکړي چې بیا څو تلیفونونه به کوو وخت وروسته به واخلم. مهرباني مهرباني وکړئ تاسو خپل خپل خبرې
خلاصې. یوه بله مسله د سولې په پروسه کې کله چې موږ له پاکستان سره د همکاري خبرې کوو او د هغو څخه د سولې پروسه کې همکاري غواړو، موږ په دې پروسه کې واقع بینه یو. موږ هیڅ کله نه دومره خوشبینه یو چې بیا نتیجه ورڅخه ترلاسه نه کړو او مایوس شو، او نه هم دومره بدبینه یو چې شاید دې کار نتیجه ورکړي او موږ کوشش ونه کړو. موږ واقعیت بینه یو. موږ د پاکستان سره په اړیکو کې او د سولې په پروسه کې مشخصا موږ پر لاسته راوړل باندې حساب کوو. زموږ معیار د نتیجې هغه لاسترولند دي. موږ پر دې حساب کوو چې څومره کار سوي دي، څومره په عملیاتو کې تغیر راغلی دي، څومره د مجاهدینو د مهاجرینو حالت ښه سوي دي په پاکستان کې، څومره اقتصادي فرصتونه اضافه سوي دي. پر دې بحث کار کوو. طبیعي ده چې پاکستان افغانستان ته ضرورت لري، افغانستان پاکستان ته ضرورت لري. موږ سولې ته ضرورت لرو، هغوی اقتصادي فرصتونو ته، هغوی د منځنۍ اسیا سره لارې ته، او هغوی د منځنۍ اسیا او د افغانستان لارې اروپا ته د وصل کېدو ضرورت لري. پر دې بحث کې زموږ د هغوی ګټې لایو بس تړلې دي. معلومه خبره ده چې باید رښتینی همکاري وکړي چې موږ خپلو منافع ته ورسیږو.
سلام اس محمد اسه مهرباني وکړه په خپل جواب لنډو وې نړیوال سرحدونو په اعتبار مهرباني.
ببینیم در همه عصر که ما و شما زندگی میکنیم
دولت ها بازیگرای اصلی روابط بین الملل هستند، یعنی مراجع و آدرس های مشخص مشروع که میتونن روابط را نسبت به جهان بیرون شکل بدن، این دولت ها هستند و این مرزهای جغرافیایی است که معرف این دولت هاست. این مرزهای جغرافیایی است که هویت ملت ها را، یعنی ملت بدون معدودی جغرافیایی هیچ کدام معنا نداره. شما یک انسان را در یک معدودی جغرافیایی به رسمیت شناخته شده، اگر او را قرار بدیم و این نه شهروند شده میتونه و مجموع انسان ها ملت شده نمیتونن. این مرزهای جغرافیایی حوزه اقتدار را تعریف میکنه، حاکمیت را تعریف میکنه و در حقیقت تمام همو عناصر که ترکیب دهنده دولت هستند، دولتی که بازیگر اصلی در عرصه سیاست بین الملل هست، تمام همینه ها در حقیقت این مرزهای جغرافیایی تعریف میکنه و مشخص میسازه.
بله.
اما او چیزی که برمیگرده به اصل موضوعی، مشکل اصلی و اساسی که در رابطه بین پاکستان و افغانستان وجود داره، هرچند محدود به این نیست مشکلاتی که ما با پاکستان داریم. مسئله مرزی یکی از مشکلات بسیار کلان هست که بین این دو کشور وجود داره. ای مردمایی که در این دو طرف هستن، خصوصا اون کسایی که تاثیرگذار بودن سر تفکرات در داخل از این کشور، در حقیقت نخبگانشان، اینا این مرزها را یعنی حداقل در بعد تیوریک به رسمیت نمیشناسن. ببینین شما واجه پاکستان اگر در نظر بگیرین، یک تعداد از محصلین در حقیقت در او وقت هندی مسلمانش که میخواستن یک حکومت رو به نام پاکستان به وجود بیارن، اینا گفتن واجه پاک از سه حرف گرفته شده، پاکش پنجاب است، الفش افغانستان است و کافش کشمیر است. یعنی گفتن ما باید یک دولت مستقل که ترکیب از این سه نایه است ما به وجود بیاریم تا اینکه ما بتانیم توازن قوا را نسبت به هند ما ایجاد بکنیم. و تا این همین امروز هم پیشه بعض از مو حداقل سیاسیون آرمانگرایشان ای به عنوان آرمان پیششان وجود داره، هرچند ممکن تبارز ندن در سیاست های تلویزیون وجود داره، هرچند در سیاست های تصریحیشان ایر بروز نمیدن که افغانستان باید صوبه پنجم پاکستان باشه، در حالی که عین ذهنیت و دیدگاه در داخل افغانستان هم متاسفانه وجود داره. بعضی از جریان های سیاسی در داخل افغانستان همین امروز وجود دارن که نه تنها که پاکستان، ببخشین، پیشاور کویته را جز قلمرو خود میدانن که حتی ادعای حاکمیت بر کشمیر را دارن. در همچین یک وضعیت عملا اگر ما یک اندازه واقع بین باشین، دی جورنی دی فکتو، ما نه حوزه اقتدار پاکستان در به رسمیت میشناسیم، نه دولتش و نه ملتش، و برعکسش هم صدق میکنه. در همچین یک وضعیت یک جنگ اعلان نشده عملا وجود داره. حال مسائل ای تشریفات و تعارفات سیاسی را ما سر جای خودش بانیم. عملا شما وقتی حوزه اقتدار، حوزه حاکمیت، پدیده‌ای به نام ملت و پدیده‌ای به نام دولت را به رسمیت نمی‌شناسیم. کمیتی که عرض کردم متاسفانه این ذهنیت حداقل در بین بعضی جریان‌های تاثیرگذار در هر دو کشور وجود داره. در همچین یک وضعیت ما نمی‌تونیم توقع داشته باشیم زیاد ایدئال برخورد بکنیم که شرایط رو به بهبود است. فقط یک نکته را من می‌خوام بگم، بله ما هم صلح به عنوان یک آرمان پیشه کلگی مردم افغانستان و پاکستان وجود داره، اما با معذرت با حلوا گفتن دان شیرین نمیشه.
خب
تطبیق صلح از خود مکانیزم داره و من باز هم قائل بیستم که این زمانگیر هست، اما گذشته زمان ما را از صلح دور نکنه. ما گذشته زمان متاسفانه به نحو معکوس بر علیه ما رقم خورده رئیس. میزان بحران و میزان ناامنی از چند ماه گذشته روز به روز در حال گسترش است. پس در همچین شرایط ما نمیتونیم بسیار آرمانگرایانه و بسیار ایدئال برخورد بکنیم که والله صلح در امروز نه فردا تامین میشه.
تشکر حاجی صاحب. او پښتون صاحب تاسو تر منځ دا وخت تقسیم یو څو دقیقې پاتې دي، مهرباني وکړئ حاجی صاحب تاسو سره لږ زمون ورکړئ به پښتون صاحب جنبندی وکړي. دا لومړی وخت مهرباني.
نخست از همه من سلام احترام خدمت سرک سب تقدیم میکنم. منتها سوال از اونایی بوده که پاکستان یک کشور یک پارچه نیست. واقعا ای گپ دقیق است. در پاکستان یک حکومت ملکی است و دومش بخش نظامی شان است، سوم احزاب سیاسی است و چهارم هم یک وقت مناطق قبایلی بوده. گپ شما دقیق است. چند ماه قبل وقتی که آقای غنی به پاکستان تشریف بردن، همراه رایل شریف دیدن، اونا وعده وعیدی که دادن، منتها دوباره اینا بسیار به خوشی افغانستان آمدن. تا جایی که من معلومات دارم بین آقای رایل شریف و آیسای مشکلات بروز کرد. همی بود که این مسئله، این مذاکرات یا این نشست قطر هم تقریبا 7-8 ماه طول کشید. در این ارتباط ما مخ گفته میتونم که واقعا گپ شما دقیق است. پاکستان یک کشور یک پارچه نیست، منتها استخبارات پاکستان، سیاست خارجی پاکستان در بود کشمیر و افغانستان و سلاح هسته‌ای تعیین میکنه. موضوع دومی را که آقای اختری برش اشاره کرد واقعا یک سوال بسیار بجا منطقی علمی بوده، و ایست که ما چرا شناخت دقیق از پاکستان نداریم. من برتان عرض کنم در سالای دهی جنگ، در سالای 90، یکی از سی‌بی‌سی‌ای که به نام پاول بخارر یاد میشه، او به افغانستان شناس در اروپا مشهور است، شما هم رایشان تماس گرفته میتونین. اونا آمدن، من در او وقت در پاکستان بودم. یا هر سال به نمی آبادات تاریخی افغانستان سروی میکنن، گزارش خود برای دنیا و برای یونسکو میتن. یکی از روزایی آمد برای ما در پاکستان قصه کرد که من رفتم کابل به وزارت خارجه، در موجه فایلم است که من تقریبا در حدود 50 سال میشه که میرم و میم، برای ما مفایلم مره بکشن، برای ما اجازه بدن که ببرم آثار تاریخی افغانستان در ولایات ببینم. گفت مره دو سی روز وزارت خارجه افغانستان تال داد. بالاخره یکی از مامورین شریف وزارت خارجه مره گفت که آقای بخارر فایلت برو در اسلام آباد در اینی سکشن ببین. گفت بالاخره من که رفتم اسلام آباد، پاکستانی را گفتم در وزارت خارجه، در یک دقیقه برای ما مفایل کشید. من عرض مئیس به کمال تاسف که نه در پانتون کابل، نه در ریاست جمهوری، نه در وزارت خارجه ای طور هسته های ما نداریم که در اوج مردم که سر پاکستان کار کردن، پاکستان هم بشناسن، از اونا کسی استفاده کنه، از اونا نظریات بگیرن. بدبختانه متاسفانه کینی کمبود در دولت کینی افغانستان امروز هم وجود داره، سابق هم بود. اما در پاکستان اگه برین، در پاکستان در اوج به حساب هستی متفکرین است، سر افغانستان، سر ولایت ولایت، سر وجب وجب.
بله آیش هم در قسمال دوم سر این موضوع صحبت میکنیم سیب،
سر هم اقوام افغانستان اونا کار کردن و میفهمن.
بله پشتون سیبم قسمت اول از جنبندی کنین سیب، زوالانم جواب بدین.
بله فقط یو سوال دلت قابل د یادوري و چې اخیری ورور د پاکستان خپل داخلي مشکلاتو ته اشاره کړې و. زه فکر کوم افغانان ټول په یو مسلې باندې متفق یو چې پاکستان په چیرو ډیر شکلو کې زموږ د نږدې دوستانو د جملو څخه نو همیشه په مختلفو لسیزو کې د افغانستان په حق له مختلف مظالم کړې دي، مختلف ظلمونه او جفاوې کړې دي، ټول په دې پیژو. خو اوس په د اخر کې ځینې امیدونه چې موږ هغه امیدونه د خپل ځان په ګټه تلقی کوو، همیشه په دې معنا نه چې باندې کرده موږ د پاکستان دین جې خو خوژیو، هغه دا دی چې دغه د پاکستان خپل داخلي بی امنی، بی ثباتی، اقتصادي رکود او ځینې نور داسې مسایل چې په پاکستان کې اوس دی لاسره گریبان دي، د خپل داسې حالت دی چې پاکستان موږ داسې فکر کوو چې ګواکې دوی به دې ته مجبور سي، او کوم چې موږ یې اثار مینو چې دوی به خپلې ګټې اوس په دې کې وویني چې دوی د افغانستان تر خپل سیاسي وضعیت بهتره کړي، لار ول آسیا ای معنات پیدا کی و نور و مسائل چې پیدا کی، خصوصا بلمی جامعه مسائل تاسو ولیدل څوره زمخ کې زیات شمیر اټلری یا مثلا نظامی تجهیزات تیارې د افغانستان هغه مستعمل مواد ټول پاکستان ته وبخښله، کڅام باغه په داخل د افغانستان کې شدید عکس العمل سره ښکارا سو چې دا کار امریکایانو درست و نه کی، لیکن امریکایانو دغه د فار خاص دلایل درلودل، دوی مجبور و د دوی تجهیزات پاکستان لري راتل، دوی به پاکستان خوشاله وساتي د پروسی پلیر یا بازیگران دی پاکستان د دې څخه جلا نه دی. متاسفانه دا یو تریخ واقعیت دی چې دا باید ټول افغانان درکی چې پاغه اندازه چې امریکایان زو افغانستان په مسایلو کې جدی دي، پاغه اندازه د پاکستان و دوستی ته هم دی ضرورت لري، او پاکستان د دې بازیو یو اصلی بازیگر بولی. نو په همدې اساس که د پاکستان څخه مری امریکایان او دنیا پاغه اندازه ورته محتاج هم دي، دا مسایل ډیر سره نغښتي دي. زه فکر کوم چې په مجموع کې موږ ته وګورو د ورځې په اخر کې دا د پا پاکستان حالت داسې را روان دی چې شاید ځینې حالات به په آینده میاشتو یا په نږدو کلو کښې د افغانستان په ګټه تمام سي او پاکستان به بالاخره مجبوره سي چې و دغه واقعیت ته غاړه کږه کړي چې د افغانستان سره وضع سمه کړي او د دوی اقتصادي رشد سیاسي بقا او ځینې نور اجتماعي مشکلات چې دوی ته پیښ دي خصوصا بلوچستان و په خپله سند کې چې هغه د سندیش نارې وي په پښتنو کې د پښتونستان نارې ویل کېږي د دې ټولو ته پایټکې ښژول سي دوی هم په امن امان کښې ژوند وکړي او موږ هم په امن امان کښې ژوند وکړو.
کور دې ودان. دوستانو تاسې د ازادۍ په سبو کښې درمواجه د دې خپرونه اورئ. د بحث موضوع د افغانستان ته د پاکستان د صدراعظم او جګپوړو چارواکو وروستی سفر او نتیجې یې. محترم میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی خالد پښتون، د افغان نشراتي مرکز مشر ښاغلی حاجي سید داود، د نړیوالو اړیکو استاد ښاغلی سخي محمد محمدي او د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ښاغلی جاوید فیصل. دوستانو د خپرونې په دوهمې برخه کې همدې بحث ته دوام ورکوو. البته په نتایجو ځینې چې څه باید وشي په دې ارتباط به زیاتې خبرې وشي انشاءالله. اوس د خبرونو وخت د افغانستان مربوط خبرونه قاسم سلیمان اوروي، ورپسې به نړیوال خبرونه ولرو. خو یادونه کوم چې د خپرونې په دوهمه برخه کې له موږ سره پاتې شئ او همدغه بحث ته دوام ورکوو. تاسې هم کولی شئ چې په خپل وخت ټلیفون راوکړئ او له محترمو میلمنو نه پوښتنې وکړئ. اوس نو خبرونه اورو.